있는 아우아자.
는 아우아자.
منوری دن کو السلام علیکم احمد الله چوالیم د امریکا غا غشنا رادیو د نن او وضعیت په خبرونه کې ستاسو کوربم مخکې لدی چې خبرونه پیل کړو ستاسو پام د دې سات خبرونو ته راګرځوم.
السلام علیکم درنوری دن کو زوزی با خادمیم د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې سات خبرونه واوري. د طالبانو مشر حبت الله اخونزاده د ښځو د حقوقو په حق له په ځانګړي فرمان کې ویلي دي چې د نکاح په وخت کې د بالغ ښځو رضایت ضروری دی او هیڅ ښځه په زور نکاح کولو ته نشي مجبورولی. په دې فرمان کې همدارنګه ویل شوي دي چې ښځه آزاد انسان دی او هیڅ کې په بدل کې نشي ورکولی. د طالبانو د مشر فرمان وایي چې ښځه د میړه تر وفات وروسته څلور میاشتې عدت تیرولو وروسته د خپل اختیار څخه ده او لیور او یا بل چاته په زور نکاح کېدلی نشي. د میړه د وفات نه وروسته چې شرعي عدت پوره شوی وي او د میرمنې ماشوم تولد شوی وي، کونډه ښځه نه لیور ځانته په زور نکاح کولی شي او نه بل څوک. کونډه د نکاح کولو او خپل راتلونکي سر روشت په حق له د خپل اختیار څخه نه ده، خو په دې شرط چې د سیال یعنی اصل او د فتنې او د فساد مخنیوي په نظر کې نیول شوی وي. د دې فرمان په نورو برخو کې راغلي دي چې ښځه د خپل نوي میړه څخه د مهر اخیستلو حق لري او هم د وفات شوي میړه اولاد پلار او نورو دوستانو په مالونو کې د میراث حق او ثابت سهم لري. د طالبانو مشر حبت الله اخونزاده د حج او اوقاف وزارت، د اطلاعات او فرهنګ وزارت، سترې محکمې او د ټولو ولایتونو والیانو ته هدایت کړی دی چې د ښځو د حقوقو د تامین په برخه کې جدي هڅې وکړي. مګر د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې په دې فرمان کې د ښځو د حقوقو په حق له کومه اساسي ژمنه نه ده شوې، یعنی د ښځو د تعلیم او د کار په حق له څه نه دی ویل شوي. د افغانستان د پاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي د قطر د لوړ رتبه چارواکو سره د افغانستان په مسلې خبري کړې دي. تام وست نن د جمعې په ورځ په ټویټر کې لیکلي دي چې د قطر د بارنیو چارو د وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی او همدغه شان د دې هیواد د ملي امنیت د شورا د سلاکار سره د افغانستان په آینده خبري کړې دي. په دې روانه هفته کې په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتو او د طالب د استازو ترمنځ د تروریزم ضد مبارزې دو اړخیزو ګټو او د افغانانو د حقوقو په حق له دو ورځې غونډې وشوې. قطر د 2011 کال را په دې خوا د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربه توب کوي. په ماسکو کې د افغانستان د پخوانی حکومت سفیر سید طیب جواد ویلی دی دا ډیر لری ښکاری چې د طالبانو حکومت دی د روسیې په ګډون د نړۍ هیوادونه زر په رسمیت پیژني. اغلی جواد د پنځشنبه په ورځ د روسیې د تاس خبری آژانس سره په مرکه کې ویل چې طالبانو خپل ملګرو هیوادونو نړیوال ټولنې او د افغانستان خلکو ته ډیر وعده ورکړي دي خو عملي کړي نه دي. اغلی جواد دا سرګندونه په داسې حال کې کړي دي چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام استازي ميري الن مګروتي وایي په افغانستان کې بشري ناورین پیلیدونکی دی. مګروتي ویلي دي ضروری ده چې اوس بشري اړتیاوې د سیاسي موضوعاتو نه جلا شي او د افغانستان بیګنا خلک او ماشومان د لوږې ونمري. مګروتي وایي اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابر زیاته شوې ده او د ژمي په پیل سره به خپل روسي حد ته ورسیږي. د دې پروګرام د شمیر لمخې په افغانستان کې درویش میلیونه انسانان عاجل مرستو ته اړتیا لري چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.6 میلیارد ډالر مرسته وشي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن له ستونه اوري. د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف ته ویلي دي چې روسیا باید خپل قواوې د اوکراین پولې ته له نږدې سیمونه شاته بوځي. بلینکن ویلی امریکا غواړي چې روسیه په سیمه کې د پیدا شوې ستونزې د حل لپاره ډیپلوماتیک لاره غوره کړي. بلینکن په خبری کانفرنس کې ماسکاو ته خبرداري ورکړی دی چې د اوکراین په ضد پوځي اقدام به ورته ګران تمام شي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا د ویروس د نوي ډول اومیکرون ډېرې نوې پیښې ثبت شوې دي. د نړۍ هیوادونو د اومیکرون د مخنیوي لپاره یو وار بیا محدودیتونه لګولې دي. د کورونا د ویروس په دینی وی ډول چې د افریقایي هیوادونو نه خپور شوی دی، اوس د امریکا په څلورو ایالتونو کې یو شمیر خلک اخته شوي دي. اروپایي ټولنې، امریکا او د لویدیز متحدانو د بلاروس په سیاسي او اقتصادي اشخاصو بندیزونه پراخ کړي دي. اروپایي ټولنه وایي چې وزیرانو یې په بلاروس د نوو بندیزونو طرحه د دسمبر په دویمه په غونډه کې تایید کړه. د بلاروس رژیم په دې تورن دی چې د انتخاباتو نه وروسته یې دیموکراسي پلوه مظاهره چیان ځبلي او زرګونه تنه یې توقیف کړي دي. او ترکمنستان د نړۍ په سطحه تر ټولو د کمزوري انټرنیټ لرونکي هیواد په حیث بلل شوی دی. په دغه هیواد کې یو څوک د یو فلم د ډاونلوډ کولو لپاره پوره یوې ورځې ته اړتیا لري. د دې راپور له مخې په ترکمنستان کې انټرنیټي خدمات تر نورو جګړه ځپونکو هیوادونو لکه یمن، جنوبي سودان، سومالی او افغانستان نه هم ډېر وروسته پاتې دی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
تاسې خبرونه واوریدل. په دې وروستیو کې په خصوصي پوهنتونونو کې د محصلینو د شمیر په لوړه کچه د کمیدو خبر ورکړل شوی. په دې اړه ستاسې پام یو راپور ته راګرځوم.
مراد نجونو پوهنتون دی، محصلین یې ټول نجونې دي، ښوونکي او اداري کارمندان یې هم ښځې دي. د دې خصوصي پوهنتون چارواکي وایي چې د محصلینو شمیر یې په بېساري توګه کم شوی.
تقریبا 80% محصلین کم شوي دي او 10% راځي پوهنتون ته. هغه سره راځي، هغه هم تر اوسه له فیسونه ټول پوره نه دي ورکړي او ټول د تشویش لري، ځکه دوی وایي چې د دوی د کورونا اقتصاد خراب شوی دی او هغه ټول چې په کور کې کار کوي هغه اوس اکثر کار نه کوي او که کار هم کوي دوی معاش نه لري او یا داسې بانکونه بند دي، دوی له بانک نه پیسې خپل نیسي اکثر. نو دا یو ډېر غټ چیلنج او غټ ستونزه هم ده.
د خصوصي پوهنتونونو د محصلینو ستونزې یوازې تر کابل محدودې نه دي. په جلال آباد ښار کې د الپلا پوهنتون رئیس وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله د دغه پوهنتون د محصلینو شمیر هم ډیر کم شوی.
تقریبا د 15% په منځ کې محصلین چې دي هغه کم شوي دي. خو موږ په پوهنتون کې د بېوزله محصلینو لپاره مختلفې برنامې لرو، کوشش کوو هغه محصلین چې په واقعي معنا بے بزات ری او یا د غربت سره لاس ګریوان دي، د خپل برنامو د لارې کوشش کوو چې هغه ته زمينه سازي وکړو.
خو آیا خصوصي پوهنتونونه تر کومه د خپلو محصلینو د اقتصادي ملاتړ برنامو ته د دوام ورکولو وړتیا لري؟ د مورا پوهنتون رئیس وایي چې تر ډیره دغه ډول ملاتړ ته دوام نشي ورکولی. دی وایي چې که حالت داسې دوام ومومي ښایي دوی د پوهنتون دروازې وتړي.
دغه حالت دوام وکړي زه فکر کوم چې د مونږ مرکز به ونه توانیږي چې خپل خدمات ته ادامه ورکړي، ځکه یمونګه یوازینی عاید د ماسرینو او د شاګردانو فیس ده. که چېرته شاګردان او ماسرین فیس ورنچ کړي، یمونګه د دومره لوی مصارف پوره نه کړای شو، نو مجبور سه د مرکز وټړو. زما فکر دغه اقتصادي بحران ډیر خطرناک ده او دا به د افغانستان د خصوصا د تعلیمي او تحصیلي برخې ته ډیره لوی ستونزه جوړه کړي.
د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیه مشر احمد تاریخ هم د موجودو اقتصادي شرایطو د دوام په صورت کې د خصوصي پوهنتونونو راتلونکي له ستونزو ډک ګوري.
که چیرته دغه اقتصادي رکود دوام پیدا کړي، زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې به خصوصي عالی تحصیلات لشپږو میاشتو نه زیات ادامه ورکړي، ځکه زه په دې باندې باور لرم چې زمونږ محصلین توانمندي د پرداخت د فیس نه لري او خصوصي پوهنتونونه بل هیڅ منبع د عایداتي نه لري. فقط هغه د محصل په فیس باندې ولاړه ده او محصل اوس وخت کې هیڅ توانمندي اقتصادي نه لري چې هغه خپل فیسونه ورکړي.
د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو اتحادیه د خصوصي پوهنتونونو د ستونزو په اړه د تعریف چارواکو سره په اړیکه کې ده. یا د اتحادیه وایي چې تعریف چارواکو ورسره د دوی د ستونزو د حل شمنه کړي.
حکومت د تحصیلات عالی مسؤلینو خپل وزیر صاحب دوی مکته اطمینان راکړي چې په دې برخه کې به دوی موږ سره پوره همکاري کوي او د دې مشکلات د رفع کول لپاره یو مشترکه کمیټه جوړه شو، چې په هغه کې د خصوصي پوهنتونونو استازي معرفي شوی دي او همدغه رقم د وزارت تحصیلات عالی نه مسؤولین دي چې هغوی به په دغه مشکلاتو باندې کار کوي او کوم مشکلات که په قوانینو کې دي که په نورو مسایلو کې دي د وزارت تحصیلات عالی مربوط دي هغه به انشاءالله دوی حل کوي. د دې موږ ته پوره اطمینان راکړی.
شاوخوا 3 کاله وړاندې د لومړي ځل لپاره خصوصي سکتور د افغانستان عالي تحصیلاتو ته مخه کړه. اوس مهال افغانستان کې 1013 خصوصي پوهنتونونه او د 240 الحاقي فعال دي. په خصوصي پوهنتونونو کې 210,000 محصلین چې 1.5% انجینر په تحصیل بوخت دي. د افغانستان خصوصي پوهنتونونو 15,000 علمي او اداري کادرونو ته کاري فرصت برابر کړي.
اتصال زموږ استاذ پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
یو ځل بیا خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو راپور واورید په دې خبرونه کې په تیرو 3 میاشتو کې د خصوصي پوهنتونونو د محصلینو د کمیدو او په ټوله کې د دغو پوهنتونونو په ستونزو او د هغو په پایلو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمه د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مشر ښاغلی ډاکټر احمد طارق کمال دی. کمال صاحب ستړي مشي. خیر وي،
زه هم تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم، ورځ مو خیر.
کمال صاحب، د ځینو خصوصي پوهنتونونو مسؤلینو ویلي چې د 2.5% محصلین کم شوي، خو مخکې له دې چې په دې اړه پوښتنه وکړم، خصوصي پوهنتونونو سکتور څومره لوی دی؟
خصوصي پوهنتونونه خو په افغانستان کې تقریبا 40 کلونه فعالیت لري او په دې کې 2,00,000 محصلین په درس باندې بوخت دي، چې دې کې 1.5% تقریبا نجونې دي. او خواله دا چې افغانستان په هر ولایت کې تقریبا اوس موږ یو خصوصي پوهنتون لرو، یا یې نور زده کړو موسسه لرو، 15,000 علمي منګه او اداري کادرونه لرو چې هغوی ته شغل ایجاد شوی په دې انډستري کې. او همدغه رقم که موږ وګورو، موږ په د افغانستان تیر نظام ته د کال تقریبا 300 میلیونه افغانۍ دا ټاکس ورکو، نو که موږ وګورو دا په خپل معنوي حجم سره او په اقتصادي لحاظ سره یو لوی حرکت ده. او د دې رشد چې موږ وګورو تقریبا 100 یو درس پانتونونه موږ په افغانستان کې لرو، او د دې سره موږ 40 فارغ لرو. د دې پانتونونه تقریبا یو نیم سل پانتونونه که موږ وګورو علمي ادارې دا موږ لرو. نو که د دې رشد وګوري، موږ په تقریبا په دې تیرو 40 کلو کې وکولای شو چې د دولت لپاره موږ یو مونډ واقعي شو، یو بازي واقعي شو. ځکه چې تاسو معلومه ده چې معرف په هر کال کې تقریبا بشماره تقریبا تر 1 میلیون پورې هغوی شاګردان لري، او کال 3,00,000 تقریبا تر 3,00,000 پورې شاګردان دا فارغي. لیکن دولت د جذب امکان ډېر کم لري، خو هم له دغه ټول ظرفیت سره دولت نشو کولی چې 15,000 محصلین دا جذب کړي عالی تحصیلات ته پانتونونو ته.
کمال صاحب، د پښتنې طبيع مرستنګم پښتنه داده چې تاسو د خصوصي پوهنتونو کې د محصلینو د کمیدو اندېښنه واوریدله، په دې اړه تاسو معلومات سړي؟
بله، خصوصي پوهنتونو کې محصلین فعلا په دغه کانکور کې چې تیر شو متاسفانه ډیر کم رنګول، او ندې بر علاوه هغه محصلین چې موږ په خپل لرل په ټول پوهنتونو کې چې موږ څومره پښتنه کړې ده، زمونږ محصلین چې هغه په دوم سمستر، دریم سمستر، څلورم سمستر په دې کې درس ویلی، تقریبا د دې نه لوی تعداد محصلین کم شوي دي. او کله چې دوی سره تماس نیول کېږي، علت یې همدا ده چې دوی وایي چې یاره موږ د فیس د ورکړې توانمندي نه لرو. او برچېره پر دې کوم کانکورونه چې موږ واخیستله، یعنی محصلین پکې ډېر کم رنګول، که موږ ووایو چې 80% محصل دې دلته زموږ په کانکور کې هر پوهنتون ته کم راغلی، دا د مرکز نه نیولې په ټولو ولایتونو کې چې کومه احصایه موږ تر رسیدلې ده، یعنی تقریبا 80% محصلین زمون کانکور ته په دې کال کې کم راغلل او جذب کم شو.
دا محصلین چې کم شوي دي، د دې تناسب د نجونو او هلکانو ترمنځ څه رقم دی؟
په عموم کې زه چې څونه موږ وکړل د پانتون موږ احصایه واخیستله، یعنی انجونې خو پخوا هم په خصوصي سکتور کې کمې وې. متاسفانه لکه تاسو معلومه ده چې په انجونو باندې پانګه اچونه په افغانستان کې دا نسبتا کمه ده، پانګونه پې کمه ده او نسبت ذکر ده. لیکن فعلا که موږ وګورو دا معامله او دا موضوع دا مزله عام ده، دا هم دی وناسو لپاره دا هم دی ذکور لپاره او جاتر بود اقتصادی بود.
په دې ورستیو کې دولت د خزو په لوړ زده کړو باندې بندیزونه لګولي، دغه قوانینو او دغه بندیزونو د په خصوصي پوهنتونونو څه اغیزې کړي؟
کوم بندیزونه چې موږ وګورو، لکه خصوصا موږ خو په اوس په دولتي پوهنتونونو نه دي شروع، خصوصي پوهنتونونو چې شروع دي، موږ د خصوصي پوهنتونونو په هکله وزارت تحصیلات یعنی سره کښېناستلو او بندیزونه په داسې شکل چې موږ وایو چې یاره په لوړو زده کړو کې په انجونو باندې بندیزونه لګېدلي، داسې نه ده، بلکې خبره داسې چې موږ د لایحې له مخې نه چې هغه د اوسني نظام د تحصیلات یاري د مشرتابه هم مورد د تایید وګرځي، موږ انجونو والکانو ته په کوم پوهنتونونو کې چې کولی شو سنفونه جدا کړو سنفونه مورته جدا کړل، لیکن تحصیلات یې ادامه لري، او په کوم کې چې موږ نشو کولای چې سنفونه جدا کړو د تعداد له وجې نه او د دې لپاره چې اقتصادي بوج رانیسي په پوهنتون باندې، نو بیا په سنفونو کې پردي ووهلي یا مثلا یو تختین جوړې کړې چې دا حجاب دوی مراج، نو په هماغه اساس باندې نجونې اوسم راځي او تحصیلاتو کې پوهنتونونو کې په خصوصي کور کې راځي خپل درسونه ته ادامه ورکړي، لیکن د پخوا په شان باندې زموږ هغومره نه دي کمرنګ دي.
دغه حالت چې کوم وس روان دي په خصوصي پوهنتونونو کې، دیو د خصوصي پوهنتونونو د محصلینو پر روان او سایکالوجي څومره اغیزه کړي؟
ډیر زیات. موږ کوشش هم کوو چې ټول پوهنتونونو کې ټول پوهنتونونو ته زموږ ته مجالس په باندې بحث کوي چې څنګه موږ وکولای شو خپل محصلینو ته درګرنه ورکړو او څنګه مثلا د دې دغه سایکولوژیکل تھراپی وشي. په دې کې موږ مشکلات لرو، محصلین واقعا چې مایوس دي او په اساس دي چې لکه متاسفانه اقتصادي حرکتونه په افغانستان کې بند دي او بیروزګاری ډیره ده، او هغه موسسات او هغه ادارې چې دي چې په کار کوي په خپل تاسو بهتر معلومات چې خصوصي پوهنتون محصول په خپل فیس باندې وای، نو متاسفانه اوس ورته هغه مدرک نشته ده او هغه ادارې بند دي او هغه ماشوم دي مشته د نقدی اساس باندې دوی فکر کوي چې را بیا کوته دوی تحصیل ده، بل خواته کې دا خصوصا چې تاسو شروع کړئ د نیمایي کې راځولای وګوي هم په ډیر مشکل کې دي چې څنګه وکولای شي د خپل باقي تحصیل تکمیل کړي.
د محصلینو تاسو کومه ته یو تناسب وي په ولایتو کې؟ تاسو ویل چې خصوصي پوهنتون نه دی او په کابل کې دی، د شمیرې په لحاظ هغه محصلین چې کم شوي په ولایتو کې دا ډیر دي او په کابل کې؟
نه، په مرکز کې نسبتا ډیر دي، او ولایت کې ځینې ولایت کې خاص ولایتونه کې چې هغه ته د محصل یا د محصلین اکثریت هغوی هغه دفتري کارونه لرل رسمي کارونه لرل هغه ته ډیر دي. په ولایت کې هغه ولایت چې په کوم مثلا محصل ډیر اعتکاف په زراعت او ډیر اعتکاف مثلا ورکړه باندې وه رسمي ترانزیتي ولایتونه کې نسبتا محصلینو کې ښه.
د الفلا پوهنتون رئیس ویل چې د دوی خصوصي پوهنتون او ځینې نور خصوصي پوهنتون د محصلینو سره د مرستې په خاطر یو څه مالي کومکونه کوي، آیا دا پوهنتون به وکړی شي چې په اوږد مهال کې د محصلینو سره خپلو مالي مرستو ته دوام ورکړي؟
فکر نه کوم، علت دا ده چې پوهنتونونه هم افغانستان کې ټول نو تاسیس ول او موږ مخکې ویل چې د خصوصي پوهنتونونو خصوصي تحصیلات ټول هغه تاریخچه په افغانستان کې شل کلنه ده، نو په دغه وخت کې زه فکر نه کوم چې پوهنتون دومره اقتصادي زیرمی ولري چې هغه په طویل مدت کې د خپل محصلینو تدریس یا د دې سره مالي کومک وکولای شي. البته ځینې محصلینو ته به فیسونه کم شوي وي، خو په هغه شکل سره چې فیس کم شوی ده بیا هماغه رقم د استادانو معاش کم شوی ده، هماغه رقم نور تسهیلات او سهولتونه کم شوي دي په پوهنتون کې، تحقیق برخه متضرره شوې ده، یا په هغه مصارفو کې چې هغه انکشافي ول په پوهنتونونو کې که د کتابخانه برخه وه که د کمپیوټر لیبونو برخه وه او د تحقیق برخه وه، په هغه مسایلو کې بیا مثلا اوس پوهنتونونه مصرف نه کوي، یو ټول تمرکز یې تر تدریس پورې ده، او همدغه رقم ګڼ شمېر استادان پوهنتونونو له لاسه ورکړ متاسفانه نشوی کولای چې کوم د پوهنتونونو تشکیل کړي او د شاګردانو کمښت دا دې باید څه چې موږ ګان شمیر استادان خپل او دندې له لاسه ورکي او یا مثلا به ماشه رخصت ورته ورکول شي. نو پانتونونه په هیڅ صورت سره دې ساعت نه لري چې دې لړۍ ته دوام ورکړي، بلکې پانتونونه هغه کاست کټینګ کوي، په یو شي کې خپل مصرف کم کوي او په بل شي کې بیا مثلا د محصول سره چې محصول ضرور ده که مثلا یو محصول مخکې فیس لس زرو یا پنځه زرو هغه ته درې زره کي یا څلور زره کي په دې شکل کومک کېږي. خو دغه کومک چې ده لکه دا یو عارضي حل به وي یو څو محصولینو ته، لیکن په طویل المدت کې هیڅ شکل سره نشي کولی پوهنتونونه دومره لوی بوج په ځان باندې واخلي او دغه لړۍ ته دوام ورکړي.
تاسو ویل چې موجوده اقتصادي ستونزو په پوهنتون باندې نور اغیزو بر علاوه دا غیزم کړی د چې استادانو دندې پریخي دي، که یو پیسدی راته وي او څو پیسه د استادانو بدندې پریخي په خصوصي پونتون
د استادانو د دندې پاکل خو زه اټکل کولای شم د دقیقه شي سړي په خصوصي پورې مونږ ته نه تر رسیدره. خو زه چې فکر کوم چې کم لا کم په دې وشتل نه ته وشتل نه استادان هم د غرقم ته شي دي، ځکه چې د پونتون تشکیل په مونږ کې اساس محصول ده او چې کله محصول کم شوی دا چې ټول پونتون اکثرا سره مشکل دي څو څنګه لاره له پیاو دا ورکه هغه سره د تعداد په اساس باندې سره مشکل دي او استاد د تشکیل خپل کم کړی. نو زه فکر کوم په عموم کې د سیاټکان وخت چې تقریبا چې د نشته د تدریس کې څه خوښې ده په دې سمستر کې
زنی پوانتونونو استازان و چرواک اومد تا اویل چی ده تیپ پوانزی ده مسئلین و پشمیر که دسی دیر تاثیر ندیر آقلی یوازی دغه موجوده حالاتو ده نور پوانزویو لکه اقتصاد یا جورنالیزم یا سیاسی علومو ده دوی ده مسئلین و پشمیر اغیزه کرده ده دیل عمل سده؟
نه داسې ده چې په طب کې مونږ داسې بیلګې لرو چې داسې پوهنتونونه خصوصا یو ځای کې لکه مونږ کابل کې طبي پوهنتونونه ډېر لرو، نو کله چې په یو ځای کې طبي پوهنتونونه ډېر دي هغلته مونږ داسې کتلي دي چې د یو محصل پوهنتون د جز امکان یو سلشل محصله ده، هغوی څلس محصله مدي جز کړي. البته داسې ولایتونو کې چې هلته طبي پوهنتونونه کم دي او نفوس ډېر ده، هر پانتون خو تیپ پانزی نه لري، دی تیپ پانزی تقریبا کم پانتون نه تا افغانستان که لري. او دا چه مونگ نور اجتماعی علوم وی و بشری علوم وی لکه اقتصاد و مثلا جرنالیزم و مثلا ادبیات و داس نور و دا اکس حقوق داسی دا بینو تقریبا هر پانتون دا پانزی لري. و پدی حساب سره پر اون که محصیلین کم دی، لیکن هغا چون دی تیپ پانزی کم دا و پرغ ولایتو بیچی دا یا دوه پانتون د ټپ پانزی لري اغل ته کېدل شي دی جاست کړل یا و دا یو سولوشن لپاره کوم سقف چې دی ته انشاء الله دی نه لیکن په عموم کې له کابل کې مونږ ګورو چل څه د نسبتاً کې دی پانزی زیات دی چې د څه پانتون مونږ لرو چې وګورو موږ څه کولای شو دا سقف پورا کی البته دې سقف نه مایته کې رسیدو.
که حالت دغه شان دوام وکي تاسو د خصوصي پانتون نور اتلم کې څنګه ګورئ؟
متاسفانه زه به بیا موایم چې خصوصي پوهنتون د افغانستان د آئندې لپاره په هر لحاظ سره ډېر زیات ضرور دي، لیکن زه آئنده روښانه نه ګورم او دا سکتور کېدلی شي چې ډېر زر خپل فعالیت له لاسه ورکړي. خدای مکه ډېرې ادارې موږ ولرو چې هغه اقتصادي مشکلاتو له وجې نه بند شي.
د دې حالت د مخنیوي لپاره ستاسو وړاندیز څه شی دی؟
د دې د مخنیوي لپاره زموږ وړاندیز دا ده چې بینالمللي ټولنه دې په افغانستان کې په خصوص د خصوصي سکتور حمایت وکړي او هغه خصوصي سکتور بیا چې هغه د نورو سکتورونو لپاره بشري منابع روزي ترسره بهتره معلومه ده چې افغانستان کې اوس فقط خصوصي سکتور د تحصیلات عالي په چوکاټ کې فعال ده. نو که موږ دغه سکتور حمایت وکړو او نړیواله ټولنه دا حمایه کی او بالخصوص د استادانو د معاش په ورکړه کې، یو خوانه به موږ فقر او بیکاری د دې مخه نیولی او بل خوانه به یو لوی سکتور چې هغه ما مخکې ویل چې نه تنها په معنوي لحاظ د افغانستان لپاره ډیر ضرور ده، موږ هغه پاندی په دې پانتونونو کې لرو چې هغه ټول ماډرن ایجوکیشن ده، که هغه د بانکینګ په برخه کې ده، که هغه د بزنس په برخه کې ده، که هغه د کمپیوټر ساینس په برخه کې ده، که هغه د ارتفیشل انټلیجنس په برخه کې ده، پی‌بی ټکنالوژي په برخه کې ده، دا هغه پوهنځی دي چې د اوسني عصر نیاز ده. نو زه هم چې دا سکتور چون په افغانستان کې په دې شلو کالو کې ډېره وده کړې وه له لاسه ورکولې، په هر لحاظ د افغانستان د آینده به دې سره ډېره خرابه وي، ځکه چې موږ ګڼ شمېر کذرونه په تیر نظام کې هغه فارغ کړل او هغه د جوګه ول په هر لحاظ سره چې د کار مارکیټ کې رقابت کې یو کار پیدا کیږي. نو زما په نظر باندې دا به یو معنی او په همدغه رقم سره لکه څنګه چې ما ویل چې موږ یو اقتصادي حرکت وو چې موږ تر 800 میلیون افغانۍ پورې تنها ټاکس ورکو دا خو پرېږده چې موږ په شکل د یو اقتصاد د مملکت چې موږ سونه هغه د پیسو په چرخش کې څونه رول لري. نو په دې لحاظ او همدغه رقم د وظایف او د پیدا کولو په لحاظ نو هم به په معنوي لحاظ او په اقتصادي لحاظ
دولت سره تاسو په دې باره کې د خپل شتون او مشکلاتو په باره کې خبرې کړي؟
بله، مونږ د وزارت تحصیلات علي سره د سندچ ځان بدل شو. مونږ وزارت تحصیلات علي کې د ټولو پانتونونو یو عمومي مجمع راوغوښتل چې تقریبا په هغه کې زموږ د ولایت پانتونونو او د مرکز پانتونونو ټول شامل ول. د دې نه د دې ستونزې واورېدلې، هغه ستونزې مو ټول کتل وزارت تحصیلات یادی ته ولې کلی اجازه سوند لپاره موږ ته غوښتنه وکړه چې کوم ستونزې چې هغه د وزارت تحصیلات یادی په توان کې دي، هغه چې د قوانینو په برخه کې دي، که هغه مثلا د نورو اصلاحاتو په برخه کې دي، که تحصیلاتو د راوړلو په برخه کې دي، هغه کې د وزارت تحصیلات یادی موږ سره همکاري.
نو دغه همکاري کوم حد ته رسیدلې تر اوسه؟
فعلا خو څنګه په دې وسوانېدل چې دغه غوښتنه خپل رسیدې د وزارت تحصیلات یادی وزارت مقام ته وړاندې کړو. وزارت مقام غوښتنه وکړه چې د دې لپاره موږ یو شپږتیزه کمیټه رسما اتحادیې له خوا معرفي کړه. وزارت تحصیلات د وزارت تحصیلات یادی په مقابل کې یو شپږتیزه کمیټه رسمي تعین کړله او زموږ د په دغه موارد کې چې هغه کوم مشکلات یو چالشونه دي د پانتونونو سره مربوط د وزارت تحصیلات یادی کې چې انشاءالله راتلونکي کې هفته به زموږ رسمي غونډې دغه مشکلات د حل لپاره شروع
کړي. هغه کوم ستونزې او مشکلات دي چې هغه د وزارت عالی د تحصیلاتو عالی وزارت سره مربوط کیږي؟
لومړنۍ ستونزې زموږ په قوانینو کې دي. د افغانستان تحصیل عادي تحصیلات او قوانین متاسفانه لکه ډیره برخه هغه په دولتي پانتونونو باندې چرخېدله. موږ افغانستان کې عالی تحصیلات او د خصوصي عالی تحصیلات لپاره هیڅ خپل قانون نه لري. قانون هغه ملکی قانون او چې هغه د دولت په چوکاټ کې ډیر داسې ستونزې موږ لرلې چې هغه د موږ د رشد او د موږ د توسیع مخه نیوله. او همدغه رقم په بعضو مواردو کې لکه اکثریت موارد همدغه زموږ د قوانینو برخه ده. یو بیلګه چې تاسو ته درکم، مثلا متاسفانه په افغانستان کې هغه شوم محصلین چې هغوی انسټیټیوټ به لوسته کې د چار نمبر بل اتیا او نه لوړې نه وی چې کله بل انسټیټیوټ نه فارغ شو اتیا فیصد نه، نو هغه نشو کولی چې باقي خپل لوړ زده کړې ته ادامه ورکړي. او دا یو غټه ستونزه وه. لوړ زده کړې لکه موږ وزارت تحصیلات یې ته بار بار دا ویل چې دغه رقم قوانین خصوصي سکتور کې که دولت نشي کولی چې دولت افغانستان کې مفت او رایگان درسونه او تحصیلات یې زمينه برابر کړی د افغانستان وګړو ته، که دولت به ستات نه لري خدای محصول خو په خپل پیسې غوړي چې مثلا درس وایي خصوصي سکتور کې. نو تاسو ولې د 80% د فیصدی نه تدوی او بل دم مناسب نه وکړل شي یو محصول په یو دوره کې د وخت له نظر نه د اقتصاد له نظر نه غوښته وجود خپل درسونه ته ونه کی، لیکن روسته کولای شي چې هغه مثلا په همدغه شکل باندې خپل درسونه په باقي دمو کې هغه ډیر ته وجود او ښه لاسته راوړنه ولري. نو دا چې قوانین دي په وخت نور د دې قوانین چې هغه د افغانستان په وګړو باندې عادي تحصیلات نسبتا لکه چون دی د چې حساب قیدات مو ده ول چې هغه زمونږ د محصلینو د زده کړو مخه نیول. همدغه رقم د پانتونونو لپاره د توسیع او د انکشاف په برخه کې ډېر زیات مشکلات ول، لکه په قوانینو کې دا کې کولای شي چې یو پانتون په افغانستان کې تاسیس کیږي نو 300 میلیونه افغانۍ به په شکل د ریزرو فاند کې له دولت سره، او په دې اقتصاد کې موږ وګورو اوسنی اقتصاد کې 300 میلیونه افغانۍ دی یو انټرپرینور یا یو سرمایه ګذار لپاره دا یو ډېره لویه پانګه ده. او دا هم ماسه د ظرفي کې حکومت سره چې دا په دې پیسو حکومت څه کوي دا هم نو معلومه. نو موږ دغه څه مشکلات لرو د ایجاد په برخه کې، حتی د پانګه ایجاد ته باید موږ حکم د رئیس جمهور نه اخیستی وای.
ډیره مننه، ډیره مننه تاریخ کمال سیب ستاسو نه او د اوریدونکو نام ډیره مننه کوم.